وقالو اساطیر الاولین دا تاسو په چا ورپسې دی خو د پخوانو خلکو قصې بیانوي داسې به ولې وې ځکه چې په دې قرآن کې د تیر قومونو قصې وې نو هغوی به وې چې دا خو هسې قصې دي او دا افسوس خبره دا ده چې نن هم ځینې خلک داسې وایي چې مونږ خو قرآن ویلی دی په هغې کې خو بس قصې دي او یوې ښځې خبره کوله چې زمونږ دا قرآن چې دی نو دا خو د عیسایانو نه اخیستی دی دا خو د هغوی د مدد سره جوړ شوی دی نو د حیرانتیا خبره دا ده چې دا خبره خو به مشرکین مکه چې دا قسمه خبرې خو به مشرکین مکه کولې نو نن هم دا قسمه پراپیګنډاز کیږي او کوم خلک چې په جهالت کې وي د دین نه لري وي نو هغوی بیا دا قسمه خبرې کوي یو مسلمان څنګه داسې جاهل کیدی شي چې هغو ته دا هم پته نه وي چې د هغو قرآن څه وایي په هغې کې څه دي او څومره صورتونه دي نو آیا په الله ایمان ساتل والا او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو والا دومره جاهل هم کیدی شي استغفر الله داسې خو بنده سوچ هم نشي کولی نو هغوی به وي چې دا د پخوانو خلکو قصې دي اکتتبها دو لیکلی دی ده څنګه یې لیکلی دی فهیا تملا علیه بکره و اصیلا په اصل کې چې به کله قرآن نازلېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه کرام رضی الله عنهم راوغوښتل چې راشئ او ولیکئ دا وحی کاتبین وحی به و په هغه ورځو کې یعنی هغوی به وحی لیکله ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په خپله امي و هغوله خو لیکل او لوستل نه ورتلل نو هغوی به وي چې دا خو زړې قصې دي او دې لیکي دا چې کله دې ډیکټیټ کوي املا کوي د دې فهیتم لا علیه بکره و اصیله د دې املا کیږي په دو باندې سحر او ماښام یعنی دې د هغه غلامانو نه دا واوري دا نقل کړي دې هلته واوري حفظ یې کړي یاد یې کړي او چې راشي نو وی لیکي د هغو ټول غلامان چې وو د چا چې به دوی نومونه اخیستل هغه ټول بیا مسلمانان شوي وو هغوی دومره ډېر علم واله وو کچری هغوی دومره ډېر علم واله وي دومره پوهه وي نو بیا هغوی په خپله ولي نبی نه جوړېدل دومره خو هغوی فصیح او بلیغ وو بیا د بل چا د املا کولو د ډیکټیټ کولو څه ضرورت وو دویمه دا چې د کومو غلامانو چې به دوی ذکر کوو په هغوی کې یو کس له هم صحیح عربي نه ورتله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله هم امي وو نو هغه د کوم ځای نه داسې کلام پیش کولی شو او هغه هم داسې فصاحت او بلاغت والا کلام چې ډېر غټ غټ شاعران وي چې مونږ خو د دې مقابله نه شو کولی قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض اے نبی ته ووایه هغوی ته چې دا خو نازل کړی دی هغه ذات چې هغه په پټو خبرو باندې پوهه دی د آسمانونو او ځمکې تاسو وایئ چې دې د غلامانو نه زده کوي او راځي د غلامانو سره دومره علم چرته دی کومې خبرې چې په دې قرآن کې دي دا قرآن خو د هغو د طرف نه نازل شوی دی چې هغه په پټو خبرو یعنی پټو رازونو باندې پوهه دی د آسمانونو او ځمکې او واقعي ځینې خبرې نن سبا کلاویږي او هغه خبرې په هغه ورځو کې چې به چا واورېدې نو خلکو به وایي چې سمعنا و اطعنا چې هغوی به څنګه واورېدې نو هغوی به ومنل او اطاعت به یې شروع کړو هغوی به وي چې مونږ ایمان راوړو په دې باندې او هغه خبرې نن ساینس ثابتې کړې چې واقع دا خبره داسې ده چې په بوټو کې هم جوړېږي او واقع دغه شان سیزونه ګرځي په مدارونو کې دا ټولې سیارې نور هم ډېر سیزونه دي چې د هغې نه پته ولګېده سبحان الله او بیا په دې قرآن کې پیشنګویه وي او هغه بیا پوره شوې په قرآن کې د روم د فتح خبر راغلی و او نورې هم خبرې وې او هغه خبرې بیا پوره شوې چې کله قرآن نازلېدو نو له چا دا سوچ هم نه و چې دا لا هم پوره کېدی شي دا خو د هغو د طرف نه کېدی شي چې څوک په پټ او ښکاره رازونو باندې پوهه وي انه کان غفور الرحیم سبحان الله بېشکه الله هغه دی غفور الرحیم بېشکه هغه دی غفور الرحیم معاف کول والا او رحم کول والا دلته د چا خبره کیږي د هغه کافرانو هغوی د الله په کلام باندې اعتراضات کول نکته چینی کوله چې دا د غلامانو خبره ده یعنی څومره د بې عزتۍ خبره ده د دا څومره بده خبره ده. چرته د الله کلام دومره غټ عظمت والا، دومره لوی، دومره لویی والا، او چرته دا غلامان چې هغوی وایي چې دا غلامان هغو ته ښیي کلام د چا دی؟ او بیا الله تعالی فرمایي چې دا هغوی نه دی نازل کړی، دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی. او بیا یې وفرمایل چې هغه غفور الرحیم دی، یعنی که چېرې بیا هم تاسو ته خیال راشي چې موږ په غلطه باندې یو، نو الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، واپس شئ. د هغو دروازې بیا هم ستاسو دپاره کلاو دي، د هغو بخښنه بیا هم ستاسو دپاره ده. کو هر وخت در له خیال راغی چې موږ په کومه لاره باندې روان یو او یا خبرې کوئ، نو دا صحیح نه دی. واقعی هغه غفور الرحیم دی. د دې ویلو نه پس چې کله موږ د چا سو غلطه خبره ووینو، نو بیا موږ ولې خپلې دروازې زر زر بندې کړو چې اوس به موږ چرته هم دوی معاف نه کړو؟ زموږ زړونه سخت شي. ګوری الله تعالی د څومره حده پورې چانس ورکوي بندله، د دومره خبرو اورېدو باوجود یې د هغوی چانس ختم نه کړو، بلکه اوی فرمایل چې انه کان غفور الرحیم. خای و بل خبره مې تیاره شوی وه. په آیا نمبر 1 کې بشیر لفظ نه دی او نذیر راغلی دی، ځکه چې ستاسو خیال دی څومره د سختۍ سره په آیا نمبر 3 کې په دریم آیت کې د شرک تردید شوی دی، شرک رد شوی دی، په هغوی باندې غصه شوی ده چې د دې باوجود چې دا رب داسې دی بیا هم تاسو الله پرېږدی او د دې عبادت کوي چې هغوی هیڅ هم نه دي پیدا کړي. یعنی د غصې په انداز کې هغوی ته خبره شوې ده، نو بیا د داسې خلکو دپاره انذار دی، وارنینګ دی. وقالو، او هغوی وویل، اوس په رسول باندې د هغوی ډېر غټ اعتراض و، نو هغه اعتراض دلته بیانیږي او بیا د هغې جواب هم ورکړی شو، لکه ما چې درته ویلي وو. وقالو، او هغوی وویل، مالی هذا الرسول، څه دي په دې رسول باندې؟ چې کله مالی وویلی شي نو په دې کې استهزا هم وي، یعنی مذاق هم کیږي، پیشاړی کیږي او یو طنز هم وي. ها څه مسله ده؟ ښه، دوی دا وایي چې دا رسول دی. مالی هذا الرسول، څه دي په دې رسول باندې؟ یعنی دا څنګه رسول دی؟ یأکل الطعام، چې خوري هغه طعام، هغه خو خوراک کوي. ویمشی فی الاسواق، او ګوره دی خو په بازارونو کې ګرځي را ګرځي. دا د هغې لپاره یوه عجیبه خبره وه چې دوته ځان دومره غټ ښکاري چې زه د الله د طرف نه رالیږلی شوی یم، رسول یم، نو بیا دی خوراک ولې کوي؟ یعنی دوله بیا خوراک نه دی پکار، دا خو د انسان ضرورت دی. یعنی چې دی یو فرشته وی، خوراک خو د ضرورت شی دی. نن هم د خلکو دا خیال وي چې الله والوي نو نه دي هغوی خوراک کوي، نه دي څښاک کوي، پس چې هسې یو طرف ته دي ناست وي. د هغوی ژوند خو په کار ده چې داسې وي چې الله الله کوي. د هغوی د دنیاوي خوراک او کارونو سره څه تعلق دی؟ ویمشي فی الاسواق، او دی خو په بازارونو کې ګرځي را ګرځي، بازارونو ته ځي. دا خو الله والا خلک دي، د دوی د بازار سره څه تعلق دی؟ یعنی د دوی خو چې څه ضرورت نه وي، یعنی چې څوک الله ته نږدې وي، نو د خلکو دا خیال وي چې هغوی لا هم بازار ته ځي، هغوی مال ته ځي. ښه، هغوی هم داسې ځایونو ته ځي، راځي او ګرځي، ځکه چې د هغوی په ذهن کې یو سوپر نیچرل تصور وي د داسې بنده په باره کې. دوی خو انسانان نه دي، څه نور مخلوق دي. د دې خو د دنیا سره څه تعلق نه دی پکار. دوی خو چې بس دین وایي او نورو له علم ورکوي چې مسلې مسایل د خلکو حل کوي، او بس الله الله دی کوي، چرته یو طرف ته دي په ګوټ کې کینی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خوراک هم کوو، هغه به بازار ته هم تلو، د خپل ضرورت لپاره به هم تلو، د دین د دعوت لپاره به هم تلو، د تجارت مسلې به هم خلکو ته بیانولې او د هغې لپاره به هم تلو. په حدیث کې داسې ډېرې خبرې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بازار ته تللی و، هلته یو سړی سامان خرڅوو، برابرۍ وچ سامان یې ښودی و او لاندې لوندې ښودی و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته بیا څه وویل؟ دغه شان یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شانه ونیو، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه و پیژندلی. هغه وایي چې څوک دی؟ او بیا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پیژندو نو هغه نور ډیر اون خطو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری یعنی ځان ته را جخت کو. نو د بازارونو احادیث هم راځي چې بازارونو ته بتلو او بیا داسې وشول نو پته لګي مونږ ته د حدیث نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بازار ته تلو نو د مشرکین مکه دپاره دا ډیره د تعجب خبره وه چې دی ولې بازار ته ځي، دا خو زمونږ د خلکو ضرورتونه دي. لولا انزل الیه ملک، په ده باندې یوه فرشته ولې نه نازلیږي؟ فیکون معه نذیرا، چې هغه د دو سره وي خبردارول والا، چې هغه د دو سره د باډي ګارډ په شان ګرځي، چې د دو خدمت ګزاري کوي، چې د یو نوکر په شان د دو سره وي، چې دی ورله حکم ورکوي او د دو دپاره کار کوي، چې دی خلک خبرداروي انذار کوي. نو چې فرشته هم د دو سره دغه شان دا کارونه کوي د تبلیغ، نو فرشته ورسره ولې نه ګرځي؟ ځکه چې هغوی به کتل چې خلکو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنګوو، هغو له به یې تکلیفونه ورکول. ابو لهب خو به ورپسې شوی و، خلکو ته به یې وی چې ای خلکه، د دو خبره مه اورئ، دا زما وراره چې دی چېرته د دو خبره ونه منئ. هغوی به وی چې د دو خبرې خو خپل کور واله نه اوري، او د دو تره هم د دو خبرې رد کوي، او دی خو هېڅ هم نشي کولی. نو مونږ به دې څه ومنو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډېر اهمیت مه ورکوئ، دی هېڅ هم نه دی. هسې هم که څوک یو بنده ریجکت کوي او هغو له تکلیفونه ورکوي او هغه خاموشه وي، نو بیا نور خلک هم وایي چې د ده څه ویلیو نشته. نن هم داسې ده او پخوا هم دغه شان وو، او په راروان آیت کې دا خبره راروانه ده. ویلیو به د چا وو چې څوک به په غټه سرلۍ باندې راغی، او د هغو نه به چاپېره خلک وو، د هغو سره به ګارډز وو، نو بیا زموږ زړونه د روب نه ډک شي، بیا مونږ ته هم هغه ډېر شان والله بندخ کاری چې دی سونه دی، نه غلام نه ورته څوک به بوزې وهي. غټ غټ خلک خو هغه دي چې په غټه سورلۍ باندې را روان وي، څوک په هاتي باندې وي، او چې څوک د ډېر غټ شان سره په اس باندې سور وي او را روان وي، نو هغه به بیا مونږ منو. نو دا شان مټیریالیستیک سوچ دی نن هم دی، یعنی دا مټیریالیستیک سوچ نن هم دی او پخوا هم وو، او هغه مخکې را روان دی. او یلقى الیه کنز او تکون له جنه یاکل منها، یا چې اچولی کیږي هغو طرف ته سو خزانه، او یا چې وی دا غو سو باغ چې دا غې نه خوړي. دغه ماده پرستۍ والا سوچ وو چې یو فرشته ولی نشته د دو سره، په دو باندې خزانه ولی نازلیږي؟ دی خو ځان ته د الله پیغمبر وایي چې زه د هغو نبی یم، د هغو رسول یم. نو الله تعالی دوله سو خزانه ولی نه ورکوي؟ خو نور سو نه وي، نو چې سو باغ خو یې وی کنه، نو د هغې نه به یې خوراک کوو، بیا به د دو د سره د ګټلو فکر نه وو، د کمایۍ کولو. د دو کره خو فاقي دي، فورا ذهن له سو راځي. نن هم هغه یو سوچ دی لکه څنګه چې د هغوی سره د مټیریل قدر وو، چې د دو سره خزانې وې، خشان شوکتې وې، نو بیا به مونږ د دو خبره هله منو. خلک په دو پورې نښتې دی، تکلیفونه وله ورکوي، بې عزته کوي، الزامونه پرې لګوي، مونږ ولې د دو خبره واورو؟ نو د داسې سړي خبره مونږ ولې ومنو؟ او نه هغه مالدار دی. نن هم د داسې خلکو سو ویلیو نه وي، خو د هغو ډېر ښه کردار هم وي، ښه اخلاق هم وي، خو ډېر شریف هم وي. ویلیو مال له ورکړی کیږي، عزت ته مال کیږي. او دغه مسله د هغوی هم وه چې مونږ داسې آیتونه ووایو نو حیران شو چې هغوی به داسې ولې کول. نو داسې خو مونږ خلک نن هم کوو. نن چاته سلامونه کیږي، سلوټ چاته کیږي، چاته خلک ودرېږي، او په زړونو کې د هغوی روب وي. د غریب سړي نه خو څوک نه متاثره کیږي، خو هغه ډېر دیندار هم وي، خو هغه ډېر نیک هم وي، خو هغه ډېر ښه اخلاق والم وي، بلکې د هغه کس نه خلک متاثرېږي چې چا سره غټ ګاډی وي، مال دولت وي ورسره، چې د هغوی د محل په شان کور وي. نو دا سوچ پخوا هم وو او نن هم دی. خلک دا نه ګوري چې هغو پیغام سو راوړی دی، بلکې هغوی دا ګوري چې د دو سټېټس څه دی. نن مونږ خلک هم پېښې د مالدارانو خلکو کوو، د هغوی په شان جامه غوندو چې څوک مالدار وي، اوچت وي، چې مشهور وي، په اعلی مقام وي، چې څوک سلیبریټي وي، قرآن بنده ډیر خجامه واغوندي کو ډیر پاک او صفاوي هغه مونږ ته د سره سوخ کاری نه د بنده د سټیټس په لیدو سره د هغونه خلک متاثریږي د مال په واجه د هغوی خبره منلی کیږي هم دا مسله د هغوی وه وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا ومسحورا او اوه الظالمانو چې نه تاسو پیروي کوئ مګر د یو داسې سړي چې په هغو باندې جادو شوی دی هغه ظالمانو دا خبره وکړه خلکو ته چې چېرته خلک په دو پسې روان نه شي نو د خلکو د لرې کولو دپاره یې وویل چې په دو باندې خو جادو شوی دی تاسو ولې د دو خبرې اورئ انظر کیف ضربوا لك الامثال اوس الله تعالی په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې ای نبي ته وګوره چې څنګه دوی بیانوي ستا دپاره مثالونه فضلوا نو دوی ګمراه شوي دي فلا يستطيعون سبيلا نهغوی استطاعت لري د لارې داسې ورک شوي دي چې اوس دوی په لاره باندې هم نه پوهیږي هغوی پوهیږي نه چې لاره څنګه بیا مومو کوم خوا لاړ شو څنګه څنګه مثالونه بیانیږي کله به یې وي چې دی لیونی دی کله به یې وي چې شاعر دی کله به یې وي چې جادو پی شوی دی کله به یو سوی کله به یې بل سوی او ګورئ دلته هم یوه خبره نه کوي امثال لفظ استعمال شوی دی یعنی هغوی رنګارنګ مثالونه جوړوي کله وایي چې باغ ورسره ولې نشته فرشته ورسره ولې نشته کله وایي چې خزانه ورسره ولې نشته کله دا اعتراض وي چې دی خوري او سکي او په بازارونو کې ګرځي یعنی یو اعتراض خو نه دی چې هغوی یې کوي په رنګارنګ طریقو باندې خلک داغونه لرې کوي الله تعالی دې موږ له دې آیتونو صحیح پوهه راکړي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة وري
بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.